द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ګران اوردونکو ډیو ریډیو ته یو وار بیا په خیر رالی. دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو د نن د جمعې ورځ کال 2014 د مې د میاشتې 14 نیټه دا وخت شوی دی. په پاکستان کې د ماښام اته، په افغانستان کې ونیمې، او دلته واشنگټن ډی سي کې د سحر 11 بجې شوی دی. د دې خبرونه وړاندې کوونکی زه شعیب زاده
او زه محمد اکرام
تاسو سره کله وړم به تاسو په امرا ګرځو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د پاکستان د صحت مرستیال وزیر په صوبای حکومتونو تور لګولې چې دوی مرکزی حکومت ته د پولیو ناروغانو او ماشومانو ته وکسین ورکولو پوره معلومات نه دی ورکړي، او ویلي په ټولو صوبو کې د پولیو پر ضد کمپاینونه په مکمله توګه سرته نه دی رسول شوی.
دې زیاته کړې ده چې د حکومتونو دا دعوه صحیح نه ده چې دوی د خپل ایالتونو لس کم 0% برخو کې د پولیو پر ضد کامیاب مهم ترسره کړې ده.
د پاکستان په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د تیرو اتو ورځو راسه رواني کرفیو ختمولو اعلان شوی. بلې لوري ته رپورټونه وایي د خیبر پختونخوا په بونیر ضلع کې په شپږم ورځ هم کرفیو روانه ده.
د بونیر ضلع په دغه علاقو کې د خوراک شیان او د دوایانو په بیو کې هم اضافه شوې ده، او د تګ را تګ سلسله بند پرته ده.
د هند پارلماني انتخابونو اولنۍ نتیجې ښکاره کوي. اپوزیشن ګوند بی جی پی په غټه کچه اکثریت ترلاسه کړي، او واکمن کانګرس پارټۍ خپل شکست منلی دی. د پاکستان یو پخوانی سفارتکار د بی جی پی په ممکنه واک کې راتلو باندې د پاکستان او هند په تعلقاتو اندېښنې څرګندې کړي.
اگر مینیفیسٹو کے مطابق چلے تو کچھ مسائل پاکستان کے ساتھ اور مزید بڑھ جائیں گے.
کچرے پر مشہور عمل وکڑوں نو دا پاکستان سره ستونزې نوري هم سیوا کې دی سیم.
قدر منور دن کو دا اوسر ټکی اوس پام شه دی او زنه نورو مهمو خبرونو تفصیل تام.
د پاکستان د صحت مرستیال وزیر په صوبایي حکومتونو تور لګولې چې دوی مرکزی حکومت ته د پولیو ناروغانو او ماشومانو ته د ویکسین ورکولو پوره معلومات نه دی ورکړي. د سینټ غونډې ته د وینا په وخت سایره افضل تار ویلي په ټولو صوبو کې د پولیو رنس خلاف د ویکسین کمپاینونه په مکمله توګه سرته نه دی رسول شوي. نوموړي تور لګولې صوبایي حکومتونو د پولیو مهمونو په حق له مرکز ته غلط شمیرې ښودلي. میرمن تارل ویلي صوبایي حکومتونو ته د پولیو د ویکسین لس لاکه سرٹیفیکیټونه هم ورکړي دي. د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او په پاکستان باندې غږ کړی چې د ملک نه بهر تلونکو مسافرو ته د پولیو ساسکي ورکول یقیني کی. چرته چې روان کال ګڼ شمېر ماشومان د پولیو پرنس اخته شوي دي. د نړیوالې ادارې د سفارش تر مخه د پاکستان حکومت د راتلونکي میاشت نه بهر ملکونو ته تلونکو مسافرو لپاره د حکومت نه د پولیو سرٹیفیکیټ اخستل لازمی ګرځولي دي.
د خیبر پختونخوا په بونیر ضلع کې د پاکستان پوځ لخوا لګول شوی کرفیو یا ګرځبندیز کې نن د جمعې د مانځه لپاره د 2 ساعتو نرمي شوې وه. د پاکستان پوځ لخوا دغه کرفیو په دغه سیمه کې د طالب جنګیالو د لټون پر ضد لګول شوی ده، او د 1300 ورځو راسې په دغه سیمه کې ځایي خلک د کرفیو د لاسه د سختو مشکلاتو سره مخ دي. نن هم د ځایي خلکو په وینا په دغه 2 ساعته کې دوی نشو کولای چې د خپل کورنۍ او د غړو لپاره د ضرورت سامانونه واخلي. اخوا د پاکستان قبایلی سیمې شمالي وزیرستان کې د 13 ورځو راسې لګېدلې کرفیو نن ختم کړی شوی ده. په شمالي وزیرستان کې دغه کرفیو د مې په 8 نیټه په اف سي ځواکونو باندې د حملې وروسته لګول شوی وه. نن د ځایي قبایلي مشرانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ شوې وې جرګې وروسته په دغه سیمه کې د کرفیو ختمولو فیصله شوې ده. د خیبر پختونخوا په بنو ضلع کې نن د پولیسو د ګاډي سره نږدې ترسره شوې یو بمي چاودنه کې د پولیسو په شمول لږ تر لږه 8 کسان ژوبل شوي دي. ځایي خلکو ویلي چې د بنو په ریلوی روډ د پولیسو د ګاډي سره نږدې شوې دغه چاودنه کې د 4 پولیسو په شمول 8 کسان ژوبل شوي دي، او په ژوبل شوو کې د پولیسو یو ایس آی هم شامل دی. ژوبل کسان د ایالت لپاره د بنو ډسټرکټ هسپتال ته رسول شوي دي. د پیښې نور حال د ډیو ریډیو خبریال عدنان بیټنی راکوي.
د پاکستان صوبی خیبر پښتونخوا سویلی سیمه بنوکشي تر سره سوي 14 په نتیجه کې 8 کسان پراجلی سوي، چې پکښې د پولیسو یو افسر په شمول 3 عسكر هم شامل دي. پراجلی سوي عسكر بیا راغونې لپاره بنو سیمه کې مرکزی روغتون ته وړل سوي. روغتون سرچینې که څه هم حالت له خطرې څخه بهر یادوي، خو وایي د پراجلی سوي کسانو نوعیت شدید ده. چارواکي وایي دغه پیښه د بنو شارګوټي په منډان سیمه کې او پریر ویروډ نن غرمه هغه مهال رامنځته سوي چې د سیمه پولیسو یوې کښتۍ پارټۍ حرکت کاوه. د دوی په خبره بارودي توکي په یو موټر سایکل کې کارول شوی وو چې له زوردارې چاودنې سره یې ټنګ والو. دې پیښې وروسته پولیس موقع ته ورغلي او د پلټنې عملیات یې پیل کړي. دا هم وایي 15 کیلو باردي توکي کارول شوی وو چې هدف یې د پولیسو ګشتي پارټۍ وه، خو تر دې وخته پورې کومې وسله والې ډلې ذمواري په سر نه ده اخیستې. نن بیټنۍ وایس اف امریکا ډیوه راډیو ډیره اسماعیل خان.
هند کې اولنۍ نتیجې ښکاره کوي چې اپوزیشن ګوند بی جے پی په پارلماني انتخابونو کې په غټه کچه اکثریت ترلاسه کړی او امکان دی د ګوند مشر نریندر مودی د ملک راتلونکي وزیر اعظم جوړ شي. د 13 کالونو نه په واک کې کانګرس پارټۍ شکست منلې ده، کومه چې په اعلی کچه د بډو رشوتونو، ګرانۍ او کمزوري اقتصادي کارکردګۍ سره مخ و. د هند د 5 هفتو انتخابونه د ګل پور سر ته رسیدلي وو. بی جے پی د توقعاتو او پیشبینو نه ورهاخوا سیټونه ګټلي. دا په هند کې په 1.5 کلونو کې د یو ګوند لخوا تر ټولو غټه کامیابي ده. دغه ګټه به بی جے پی ته موقع ورکړي چې د سیمه ییز ګوندونو سره د اتحاد بغیر حکومت جوړ کړي. نور حال د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو ته زمونږ همکار مختار خلیل وړاندې کوي.
د هندوستان د پارلماني انتخابونو د مکمل کېدو وروسته نن سهار د ووټونو شمیره شروع شوې ده، خو د ووټونو د شمیر د عمل د شروع کېدو نه ایله 2 غنټې وروسته په ټلویزیون چینلونو د بھارتیا جنتا پارټۍ په مشرۍ کې د جوړ قومي جمهوري محاذ د ګټې په باب له اعلانونه شروع شول. په نوې ډلې کې د بی جے پی د صدر د دفتر نه بهر خلک د جشن لپاره راغونډ شوي دي. بی جے پی په 1.5 کالو کې په لومړي ځل دا قسمه لویه انتخابي کامیابي حاصله کړې ده. د هندوستان نوی ممکنه وزیر اعظم نریندر مودی په ټویټر خپل یو پیغام کې ویلی دی، نن ورځ هندوستان بریالی شوی دی، خوشاله وختونه را روان دي. خو د بی جے پی مشر روی شنکر پرساد خپل یو بیان کې ویلی دی چې د بی جے پی د ټولو نه اهم کار به د هندوستان د اقتصادي ودې په لار روانول وي. په نوی ډلی کې د ترقی کوونکو ګوندونو د مطالعې د مرکز پروفیسر سنجے کمار وایي چې د خلکو نریندر مودی نه د خپل سوکالۍ لپاره ډیر امیدونه دي. هر که نریندر مودی د یو تکړه فکر یو مضبوط حکمران دی، خو حقیقت دا دی چې د ده د کامیابۍ لار کانګرس په خپله 13 کالو کې د خپلې ناقصې حکمرانۍ د لاسه اواره کړې ده.
دا وایس اف امریکا ډیوه رادیو ده.
د افغانستان د ټول ټاکنو د خپلواک کمیشن تر مخه د پخوانی خارجه وزیر عبدالله عبدالله او دویم صدارتي کاندید اشرف غنی ترمنځ د ټول ټاکنو دویم پړاو به په 14 جون ترسره کیږي او هیله څرګند کړي ده چې ټول ګوندونه به په دغه انتخاباتو نتیجې ومني. بلخوا دواړو کاندیدانو د دغه اعلان هرکلی کړی او تمه څرګند کړي ده چې انتخابي کمیشن به بې پلوه انتخابونه ترسره کړي.
د نایجیریا صدر ګوډلک جنتن شمال ختی سیمې ته خپله دوره ځنډولې، چرته چې اسلام پاله یاقیانو تېرې میاشتې 200 زیاتې د سکول جینکۍ تښتولي. چارواکو ویلي ښاغلی جنتن د امنیتي اندېښنو له وجې د بورنو صوبې چې بوک کلي دوره نشي کولی. د اپریل په 14 نېټه د بوکو حرام ډلې لخوا په دومره غټه شمېره کې د جینکو تښتولو په سر په نړۍ کې قهر او غصه راپیدا شوې وه او د نایجیریا حکومت باندې تورونه لګېدلي چې د جینکو راخلاصولو لپاره ډېر څه نه کوي.
د ملګرو ملتونو څارونکو ویلي په ختیځ یوکرین کې روس پلوه حکومت مخالفینو د بشري حقوقو د خطرناک حد پورې سرغړونې کړې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر د جمعې په ورځ ویلي د ملګرو ملتونو لخوا شوې پلټنې ښایي په کرایمیا کې هم د لږکیو ډلو سره زیاتې روان دي. کرایمیا هغه سیمه ده کوم چې په مارچ په میاشت کې د روس برخه جوړه شوې ده. اخوا روس د ملګرو ملتونو دغه رپورټ رد کړی او ویلي دي چې دغه رپورټ سیاسي مقصدونه لري.
د امریکې دفاع وزیر چک هیګل وایي امریکا به هر ممکن کوشش کوي چې ایران نیوکلیایي وسله ترلاسه نه کړي. نوموړي دا خبره په داسې حال کړې چې په ویانا کې د تهران او نړیوال طاقتونو ترمنځ د ایران نیوکلیایي پروګرام په سر خبرې روانې دي. هیګل دا ژمنه یروشلم کې د اسرایلي وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو سره د ملاقات په وخت کړې. څوک چې د ایران نیوکلیایي پروګرام په سر خبرو اترو باندې شک کوي، ښاغلي نتنیاهو ویلي ایران کوشش کوي چې د خپل نیوکلیایي پروګرام په حق له نړیوالې ټولنې ته دوکه ورکړي.
د ترکیې د توانایي وزیر ویلي د استنبول سره نږدې په سوما ښارګوټي کې د کویلې په درنګ کې اوس 13 کسان ختی دي، چرته چې د یوې چاودنې او د اور لګېدو په پیښه کې د 258 نه سیوا کسان مړه شوي دي. د ترکیې د توانایي وزیر زیاته کړې ده چې چارواکو یره څرګند کړې په دغه پیښه کې د وژل شوو کسانو شمېره 302 ته رسېدی شي. د کینیا نیروبي ښار سره نږدې د ګڼې ګوڼې په یو مارکیټ کې په چاودنو کې 10 کسان وژل شوي او د 200 نه سیوا ژوبل شوي دي.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
در وایس اف امریکا ډی ریډیو ری زمنګا دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خپنې غبانې اوري. په داسې حال چې د صحت نړیواله ادارې ډبلیو ایچ او د پاکستان په حکومت باندې غږ کړی دی چې کوم مسافر هم چې د پاکستان نه بهر ځي باید د پاکستان حکومت هغوی ته د پولیو څاڅکي ورکول یقیني کړي. نن د صحت مرستیالې وزیري په صوبایي حکومتونو باندې دا تور لګولې دی چې دوی مرکزی حکومت ته د پولیو د ناروغانو او ماشومانو ته د ویکسین ورکولو پوره معلومات نه دي ورکړي. د سینټ غونډې ته وینا په وخت سایره افضل تارل ویلي په ټولو صوبو کې د پولیو د رنس خلاف د ویکسین کمپاینونه په مکمله توګه باندې سرته نه دي رسولی شوي. رپورټ په د اسلام آباد نه د ډیبر ریډیو خبریال پیر بلا چارا کوي.
د پاکستان د صحت مرستیال وفاقي وزیر سایره افضل تارډ نن د سینټ غونډې ته ویلي دي چې وفاقي حکومت د صحت نړیوالې ادارې د سفارشاتو په رڼا کې لس لکه پولیو ویکسین سرټیفیکیټ صوبایي حکومتونو ته حواله کړي دي. سایره تارډ ایوان ته ویل چې حکومت ملک د پولیو رنس خاتمې لپاره په هنګامي بنیادونو اقدامات کوي، خو دې تورو لګولو چې په دې ترڅ کې صوبایي حکومتونو او د پارلمان غړي د حکومت سره مکمل ملاتړ نه کوي. د صحت مرستیال وزیر تور لګولې دي چې صوبایي حکومتونه د پولیو په ضد کمپاین په حق له وفاق ته غلط شمیرې ښایي. دې زیاته کړې ده چې د حکومتونو دا دعوه صحیح نه ده چې دوی د خپل ایالتونو لسکم سل فیصد برخو کې د پولیو په ضد کامیاب مهم ترسره کړی دی، او حقیقت دا ده چې خیبر پختونخوا کې 25%، بلوچستان کې 60% او پنجاب کې 80% علاقو کې د پولیو په ضد کمپاین چلیدلی دی، او صوبایي حکومتونه په ډیرو علاقو کې د پولیو خلاف مهم چلولو کې ناکامه شوي دي. ډیور ریډیو د صحت مرستیال وزیر الزاماتو باندې د خیبر پختونخوا حکومت عکس العمل معلومولو لپاره د صحت صوبایي وزیر شارام ترکی سره رابطه هڅه وکړه، خو د په دې اړه خپل موقف ورکول نه ډډه وکړه. سرګند دی وی چې د صحت نړیواله ادارې ډبلیو ایچ او پولیو پر رنز باندې قابو موندلو کې ناکامې په سر د پاکستان نه علاوه دو نور هیوادونو کیمرون او شام باندې سفری بندیزونو تجاویز کړي دي. د کوم تر مخه چې دې هیوادونو نه بهر تلونکي وګړو لپاره د پولیو ساسکو سرټیفیکیټ خودل لازم ګرځولي شوي دي. د نړیواله ادارې سفارشاتو پر رڼا کې د پاکستان حکومت راتلونکي میاشتې ډومبه نیټې نه د ملک نه بهر تلونکي وګړو لپاره حکومت نه تصدیق شوه سرټیفیکیټ اغستل لازم ګرځولې دي. ډبلیو ایچ او د پاکستانی حکومت شمیرو تر مخه روان کال پاکستان کې د پولیو په کیسونو کې 600% اضافه شوې ده، او سخ کال تر اوسه پورې د 60 نه زیات پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي چې پکې زیاتره کیسونه قبایلي علاقو او خیبر پختونخوا نه رامنځته شوي دي. د پاکستان حکومت اعتراف کوي چې قبایلي علاقو کې د طالبانو د کنټرول او د دوی د مخالفت د وجې حکومت لپاره دغې سیمو کې پولیو ساسکو مهم چلول ممکن نه دي. پاکستان کې د ډیر وخت راهسه د پولیو کمپاین په نخښه کولی شي، او دې باندې شوی وسلوال بریدونه کې تر اوسه پورې د 60 نه زیات پولیو رضاکار او د دوی په حفاظت باندې مامور پولیس چارواکي وجلی شوی دي. 13 ورځ د وزیر اعظم نواز شریف د سوری لاندې وفاقي کابینه غونډې د صحت نړیوال ادارې سفارشاتو باندې تشویش سرګند کړو، او کابینه د پولیو رنس خلاف په هنګامي بنیادونو باندې هلې ځلې پیل کولو فیصله کړې ده. وفاقی کابینه د قبایلی سیمونه بندوبستی علاقو ته داخلیدونکو خلکو لپاره پولیو ساس کې اغستل لازم ګرځولې دي، او دا فیصله عملی کولو لپاره د خیبر پختونخوا گورنر ته هدایات جاری کړې دي. پیر ولایت شاه وایس اف امریکا ډیور ریډیو اسلام آباد.
امریکا دی ریډیو دا خبر منور دن کو د خیبر پختونخوا په بونیر ضلع کې نن په شپږم ورځ هم کرفیو لګیدلې و، که څه هم نن د جمعې د منځله لپاره په دغه کرفیو کې د 2 غنټو نرمی شوې و، خو ځای خلک وایي چې په دغه 2 غنټو کې دوی نشو کولای چې د خپلو کورنیو لپاره د بازار نه ضروري سامانونه واخلي. ګران اردوونکو تاسو ته به دریاد کوم چې د پاکستان په اوس په بونیر کې دغه کرفیو د 13-15 ورځو راسې لګولې ده، او دوی دریز لري چې په دغه سیمه کې د طالب جنګیالیو پر ضد د لټون عملیات یې پیل کړي دي، خو ځایي خلک دا ګیله هم کوي چې تر اوسه پورې په دغه لټون کې څه غټه کامیابی یا داسې دعوه پوز نه ده کړې چې دوی ګنې څوک نیولی دي. تفصیلی حال د بونیر د کرفیو په حق باندې د ډیبو ریډیو خبریال ریاض حسین ناورو.
د بونیر ضلع نه را رسېدلي رپورټونه وایي چې نن د جمعې په ورځ په ګردبندیز کې د مونځ دپاره د 12 نه تر 2 بجو پورې نرمي ورکړې شوې وه، خو د مونځ نه پس واپس په دغه سیمه کې ګردبندیز لګولې شوې دی، او رپورټونه وایي چې اوس هم خلک په دغه سیمو کې مشکلاتو سره مخ دي. د معلوماتو مطابق د بونیر ضلع په دغه علاقو کې د خوراک شیان او د دوایانو په بیو کې هم اضافه شوې ده، او د تګ را تګ سلسله بنده پرته ده. په سیمه کې د ماشومانو سکولونه بند دي، او مقامي اوسیدونکو ته د خپل ګورونه د بهر وتلو اجازه نه ورکول کیږي. د مقامی اوسیدونکو وینا ده چې په غدیدې تحصیل کې د بنیادی ضرورتونو په بیو کې اضافه شوه ده، او په سیمه کې د غنمو د فصل د پخېدو باوجود خلک نشي کولای چې د خپل فصلونه سمبال کړي. مخالف سیاسی گندونه وای چې حکومت د خلکو د ستونزو په حل کولو کې ناکامه سره مخ دی. د جمعیت علماء اسلام هم د دغې سیمې سره تعلق لرونکي د صوبایي اسمبلی غړي مولانا پلل غپور وای چې د تحریک انصاف او جماعت اسلامي په ګډه توګه حکومت چې د خلکو سره کومې وعدې کړې وي د هغې د حل کولو په ځای په هغې کې نور هم اضافه شوې ده.
افسوس اظهار په دې باندې کوم چې کوم ګورنمنت راغلی دی، نو کم از کم د دوی ایجنډا خو دا نه وه چې دا کوم حالات په ګونر کې دوی جوړ کړل، د پاکستان تحریک انصاف او د جماعت اسلامي حکومت. دویمه خبره دا ده کو هلته داسې معروضي حالات راغلي وي، نو په کار دا ده هلته مسلسل کرفي لګېدلې ده، غذایي اجناسو قلت راغلی دی.
خو بل اړخ ته د واکمن ګوند د بونیر ضلع سره تعلق لرونکي د جماعت اسلامي د قومي اسمبلی غړي شیر اکبر خان وایي چې د هغوی د وفاقي او صوبایي حکومت سره په دې حق لا خبرې اترې هم روانې دي. رپورٹوں مطابق پلری پرتو علاقوں کے خلق تا د کورونو د خالی کول په حوالہ هم ویلی شوی دی، خو په سرکاری توګه د دې خبرې تصدیق نه دی شوی. دا عملیات په داسې حال کې مخې ته راځي چې په نږدې ورځو کې په دغه سیمو کې د سوات او بونیر په لوی لاره باندې د شکمنو غړو موجودګي په نظر راغلې وه، خو تر اوسه پورې د حکومت له طرفه په دې حق لا څه داسې نه دي ویلي شوي چې دغه ګردبندیز به تر کومه پورې جاری وي. ریاض حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، مردان.
در وایس اف امریکا ډیبر ریډیو د زمنګا دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنی غبان نه اوري. د پاکستان قبایلی سیمی شمالی وزیرستان کې د اتم مئی راهسې پر ځای کرفیو نن ختم کړه شوې ده. بل خوا ته د خیبر پختونخوا سویلی سیمه بنو ضلع کې نن د پولیسو د گاډی سره نږدې شوې یو بمی چاودنه کې د درې پولیسوالو په شمول لږ تر لږه وہ کسان جو بل چھوی دی. رپورٹ پہ دسی میں دیوی ریڈیو خبریال عدنان بیٹنی راکوی.
چارواکی وایي دغه پیښه د بنو شارګوټي په منډان سیمه کې او په ریلوی روډ نن غرمه هغه مهال رامنځته شوې چې د سیمې پولیسو یوې گشتي پارټۍ حرکت کاوه. د دوی په خبره بارودي تو کې په یو موټر سایکل کې کارول شوی وو چې له زوردارې چاودنې سره یې ټنګوالو. د پیښو وروسته پولیس موقع ته ورغلي او د پلټنې عملیات یې پیل کړي. دا هم وایي 15 کیلو بارودي تو کې کارول شوی وو چې هدف یې د پولیسو گشتي پارټۍ وه، خو تر دې وخته پورې کومې وسله والې ډلې ذمواري په سر نه ده اخیستې. بل پلو ورسره په څیرمه قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې انتظامیه لخوا په ځکل شوی کرفیو د ختمولو حتمی اعلان د ځایی مشرانو جرګې سره انتظامیه او اعلی پوځي چرواکو کامیابی خبرې ترسره کېدو وروسته کړی. انتظامیه چرواکو ډیوه راډیو ته سهار وختي ویلي وو چې د کرفیو ختمولو حتمی اعلان به له ځایی مشرانو سره جرګه ترسره کېدو وروسته کوي. کرفیو تر هغه وروسته په شمالي وزیرستان کې په ځکل شوی و چې نه ورځې مخته په غلام خان سیمه کې د امنیتي سرتیرو په قافله وسلوال برید ترسره شوی وو چې پکښې نه امنیتي سرتیری وژل شوی وو. خلکو ویلیو کرفیو له عمله ژوند ستونزمن شوی او خوراکي شیونو نشټوالي سره مخامخ شوی. کرفیو له عمله په سیمه کې د بنو بورډ لخوا د 11م او 12م جماعت کلنیز امتحانونه هم ځنډول شوی. حکومت له قبایلی سیمو مشرانو څخه کومې غوښتنې کړې؟ په دې اړوند د قبایلی سیمو جرګې یو مشر مولانا ګل رمضان ډی رادیو ته وایي
د سابوی چې بجنه ځکه مادو ختم شوی دو او حکیم نوټیفیکیشن چې وا هغه په نه بجې باندې د پولیټیکلی انتظامیا او د سوندیو د قبایلی گرین جرګې په مانشه د پر امن او د خوشحالي مذاکرات نه بعد نوټیفیکیشن چې کیما ده جاری شو.
ګل رمضان صاحب چې کله مذاکرات کې ده تاسو په خپل په دې مذاکراتو کې موجود وو نو تر ټولو نه اهم خبرې کمی وی چې تاسو د جرګې نه شوي دي حکومت لخوا
د شمالي وزیرستان د شورې د طرف نه چې کیما واقعیا شو یو غلم خون ایریا شه مزمت هر وغلای دی او د دې کیما د لا تعلقې اظهار هم کړای دی او ټول د شمالي وزیرستان خلک انتهایی په داس نمونه واقعي باندې خپه کیږي او د دې کیما د خامیون هنه دي قوم د اف سی آر لوندې چې په کیما خور سوشی پاو مند کاشه د حکومت دا مطالبه وی چې توس مشتا مجرم خل کر په خوالا کوي او کنوی مثال نه ملاوي دل بیا په صورت په کوم باندې جرمنار درین
په دې وکی ورست په کوم باندې دا چې کومه غټه جرمانه لګولې سوي د کنده لګولې سوي
او د جورګین اورست او د کیمادو د کوم سره د وصولې د کیمادو جمع او مجلس ور سره کیږي او دا کیسه او خلک ولا شي.
د شمالي وزیرستان کمی پارلمان غړی امینی نظر وای کرفیو په وخت په غلام خان سیمه کې امنیتی سرتیرو په لټنې عملیات ترسره کړي او اته نوی کسان اف سی آر قانون لاندې نیولي او ځنې کورونه هم وران کړي دي. د ده په خبره د سیمې خلک قانون تر مخه انتظامیه ته تاوان ورکولو ته تیار دي.
غلام خان باندې سر اپریشن شوی وو خو د غلام خان خالکا کوم حالات ورکی خراب شول کوم نقصان جوړ شو پغا باندې دومره یوت خپه شوی دي چې دی یای چې دا نقصان جوړ شو ان شاء الله دغه نقصان هم د ګورنمنت تا سرا دی جرمنه او پدا کې تقریبا کوم به شو اټن د کسون دی نیوري هي دي او څه کورونه هېنا کړی دی چې کورونه دا هېنا کی
ځنان به شنه ای وایس اف امریکا دی رادیو ډیر اسمه
در وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د میډیا ریپورټونو تر مخه امریکایي چارواکو افغانستان کې د باګرام زندان نه لس پاکستانی قیدیان خوشی کړی دي خو د پاکستان حکومت تر اوسه پورې د دغه قیدیانو د خوشی کولو پخلی نه دی کړی. د جسټس پروجیکټ پاکستان په نوم یو اداره وای چې په دغه قیدیانو کې زنو تا قانونی مرستې هم دی ورکوي او دا چې د سور صلیب نړیوالې ادارې د قیدیانو کورنۍ د دغه خبر نه خبر کړی دی. رپورټ په اسلام آباد نه د ریډیو خبریال ارشد حسین را کوي.
په نړیوال کچ قیدیانو ته د قانوني مرستو ورکونکو تنظیم جسټس پروجیکټ پاکستان وایي چې د ریډ کراس یا سور صلیب نړیوالې کمیټې د باګرام جیلخانې څخه خوشی کړی شو لستنانو کورونو ته اطلاع ورکړې ده. خدای نه د ښکاره کړی چې د خوشی کېدو نه پس دغه کسان چیرته بوتللی شوي دي. د جسټس پروجیکټ پاکستان په لاهور دفتر کې کمیونیکیشن افسر شهاب صدیقی ډیو ریډیو ته د را خوشی کړی شو لس پاکستانی وګړو په حق له سداسي ویل.
کل ہم کو جو فیملیز ہیں جو لوگ وہاں پہ باگرام میں موجود ہیں ان میں سے 10 لوگ جو ہیں ان کو 10 اور
دی وائی چی دا باگرام جیل خانے سخا درا خوشی کلی شو لس پاکستانی وگلو کوروالاو تا پرون دا انٹرنیشنل ریڈ کراس لخوا پا ٹیلیفون خبر ورکلی شو چی دا کسان امریکنی چارواکو دا باگرام جیل خانے سخا را خوشی کلی دی خو پا دی لڑکی دا پاکستان دا سرکاری سرچینو لخوا سا قسم تصدیق مخیتن دی راغلی. سرگند دیوی چی تیر کال دسمبر کے ہم شپک پاکستانی وگلی دا باگرام جیل خانے سخا دا خوشی کیدو رستو پا خوفیہ توگا دا پاکستان جیلونو تا منتقل کلی شوی وو. چرتا چی حقوی تا دا وکیل یا رشتہ دار سر دا ملاوی دو اجازت نو او حقوی دا سو ہفتو پوری پا قید کی ساتلی شوی وو او پاکستانی چرواکو دا دغا کسانو پا قید کی ساتل حقا محال ومنل چی کلا جسٹس پروجیکٹ پاکستان پا عدالت کی دا مقدمے گٹلو نپس یو حکم نامہ جاری کلا. دا جسٹس پروجیکٹ پاکستان ویان شہاب صدیقی دا سرگند نکلی شوا چی دغا خوشی کلی شوی لس پاکستانی وګړی کلا چرتا او پستور کې نیولې شوی وو. خودمره ویل چې په خوشی کړې شو کسانو کې د زنو تعلق د پاکستان قبایلی سیمو سره دی.
جو اب ٹوٹ کر آئے ہیں ان کا تعلق ہے وہ نہیں ہے ساؤتھ اور نارتھ پاکستان سے.
دی وای چې په دغه خوشی کړې شو کسانو کې اول نور بسم الله خان افتخار حسین فیضو خان فرمان شاه عبدالستار شاه خالد واجد رحمان رحمت الله او سلام احمد شامل دي او په دې کې افتخار حسین سلام احمد او فیضو خان نه علاوه د نور شپږ کسانو تعلق د شمالي او جنوبي وزیرستان سره دی. مطبوعات وای چې کال 2012 کې د پاکستان حکومت لاهور های کورټ ته ویلو چې سلويخت پاکستانی وګړي د افغانستان په باګرام جیلخانه کې قید دي خو د شپږ کسانو د خوشی کېدو وروسته د شمیره سره سلی رشته را کوزه شوې ده. جسټس پروجیکټ پاکستان د افغانستان په باګرام جیل خانه کې د قید پاکستانی وګړو د خپلو خپلوانو په خواست باندې لاهور های کورټ کې د حکومت په ضد یو مقدمه هم درج کړې ده چې پکې په حکومت باندې د دغه پاکستانی وګړو د راخوشي کولو لپاره زور اچول کیږي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
در وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی او اوس تاسو ته د ساینس او د تحقیق په حق باندې یو رپورټ وړاندې کوو. ساینس پوهانو د انسان د وینې په رګونو د وینې د رګونو په شان د پلاستیک داسې مواد جوړ کړي دي چې کچری په هغې کې سوری وشي او یا اوښلېږي نو پخپله به ځان مرمت کوي، یعنی پخپله به جوړیږي. ساینس پوهان وایي چې دغه نوی پلاستیک به په ډیرو طریقو باندې او په ډیرو ځایونو کې استعمالیږي. رپورٹ پہ د وائس آف امریکا جیسیکا برمن را کبھی چتاب سے زمنگا ہمکارا فوزیہ انجم لاندې کبھی.
پلاسٹیکونه خو به تاسو ډیر لیدلی وی، خو چې کله یو ځای اوښلیږي نو بس بیا خو خراب شي. ولې د داس یو پلاسٹیک لږ تصور خو کوي چې که څه ځای اوښلیږي نو ناڅاپه په خپل هغه ځای ډکېدل شروع شي او څه ګنټه دوه کې چې ګوري نو څوک به وایي نه چې دا پلاسٹیک چری سوری شوی وو یا شلیدلی وو، بیا هم په خپله سم دم شوی وي. د داسې پلاسٹیک ایجاد کوونکي سکاټ وایټ وینا ده چې ساینس پوه ته د داسې پلاسٹیک جوړولو خیال د انسان د وجود د سورکوټي زخم په خپله د ورتلو په کتلو راغلو. نوموړی وایي چې که زمونږ په وجود یو ډیر غرق زخم ولګي نو بیا خو وینه ته په تیزۍ سره بهیږي. ولې که یو زخم ډیر زیات بد نه وي نو مونږ ګورو چې په سر وینه یو غوټه شان جوړ کړي او بیا د هغې لاندې د زخم جوړېدل شروع شي تر دې چې سرمن بیا په خپل زوړ شکل کې برابر شي. نو بس د دغه پلاستیک په جوړولو کې هم یو شان همداسې شان طریقه استعمال شوی ده. سکاټ وایټ یونیورسټي of Illinois Urbana sara taluq lari aw the aerospace engineering professor de haga da de plastic pahak lawai che payoshmir zayuno ke ba da de istemal faydaman ke de shi.
If you had a regenerative coating in this case you could basically walk away and
laka ka yosis pada se plastic ke un gaste shi kum che pakhpala da khpal zan muramat kawal shi no ta su sara ba da wiara bayanwi che ka plastic usle do ra usle do نو دې کې انغسته شوی سیز یا سیزونه به هم نقصان عمومي. ورسره زیاتوي چې د اوبو د جهاز په ډک باندې به د دې استعمال لا د فائدې باعث وي، ځکه چې په دغه ځای باندې که څه تیره سیز سره لیک جوړ شي نو هغه ځایونه بیا زنګ ونیسي. نو دې پلاسټیک سره چې ډک پټ وي نو که په دې سلیکه نیمه راخ کړل شي نو هم څه خبره، دا خو بیا د ځان مرمت په خپله کوي. وایټ دا هم وایي چې لا خو دا څېړنه تازه تازه شروع شوې ده، نو پلاستیک چې کوم ځای کې ځان مرمت کی هغه ځای بیل پی جندل کې دی شي. خو ورسره ورسره به خبره دې هتا هم را ورسیږي چې د مرمت شوی ځای پته به هم څوک نشي لګولې. بیا
اردوونکو د وایس آف امریکا ډیو ریډیو دې زمونږ د دې یو ساته خبری خپرونې اولنې برخه سرته ورسېدله. چرته ځای مو لږو شیبو کې به مونږ تاسو ته یو ځل بیا مهم خبرونه وړاندې کوو. د هغې وروسته هم رپورټونه لرو په نړیوالو مطبوعاتو کې د مهمو مقالو یا آرټیکلز، د هغې به تاسو ته مختصر جایزه وړاندې کوو. په هندوستان کې انتخابات شوي دي او اپوزیشن ګوند بھارتیا جنتا پارٹی په اکثریت سره رائے ترلاسه کړې دي. په دې باندې هم رپورٹ لرو. د افغانستان راتلونکي انتخابونو په حق به هم تاسو ته یو رپورٹ وړاندې کوو. او د دې ترڅنګ د نړیوال بینک لخوا د پاکستان په حق باندې څه ویل شوي دي. نړیوال بینک وایي چې په پاکستان کې د بډو رشوتونو کچه ډېره زیاته خوروره ده. په دې هم رپورٹ لرو، موږ سره اوسئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
در وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے اوس یو زل بیا غوښی د مهمو خبرونو سرټکو ته. د پاکستان د صحت مرستیال وزیری په صوبایي حکومتونو تور لګولی چې دوی مرکزی حکومت ته د پولیو ناروغانو او ماشومانو ته ویکسین ورکولو پوره معلومات نه دي ورکړي او ویلي په ټولو صوبو کې د پولیو پر ضد کمپاینونه په مکمله توګه سرته نه دي رسول شوي.
دې زیاته کړې ده چې د حکومتونو دا دعوه صحیح نه ده چې دوی د خپل ایالتونو لسکم سل فیصد برخو کې د پولیو په ضد کامیاب مهم ترسره کړی دی.
د پاکستان په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د 13 ورځو راهسې پر ځای کرفیو ختم کړی شوی. بلخوا رپورټونه وایي د خیبر پښتونخوا په بونیر ضلعه کې په شپږمه ورځ هم کرفیو پر ځای و.
د بونیر ضلع په دغه علاقو کې د خوراک شیان او د دوایانو په بیو کې هم اضافه شوې ده او د تګ را تګ سلسله بند پرته ده.
او د هند پارلماني انتخابونو اولنۍ نتیجې ښکاره کوي. اپوزیشن ګوند بی جی پی په غټه کچه اکثریت ترلاسه کړي او واکمن کانګرس پارټۍ خپل شکست منلې ده. د پاکستان یو پخوانی سفارتکار د بی جی پی په واک کې راتلو باندې د پاکستان او هند په تعلقاتو اندېښنې څرګندې کړي.
اگر مینیفیسٹو کے مطابق چلے تو کچھ مسائل پاکستان کے ساتھ اور مزید بڑھ جائیں گے.
کچریا پا مرشور عمل وکڑوں نو دا پاکستان سر ایس تنزی نوری ہم سے واقع دیسیم.
اوز وقشی دا خبرونو تفصیل تا. د پاکستان د صحت مرستیال وزیری په صوبایي حکومتونو تور لګولې چې دوی مرکزی حکومت ته د پولیو د ناروغانو او ماشومانو ته د ویکسین ورکولو پوره معلومات نه دي ورکړي. د سینټ غونډې ته د وینا په وخت سایره افسلتار ویلي په ټولو صوبو کې د پولیو رنس خلاف د ویکسین کمپاینونه په مکمله توګه سرته نه دي رسول شوي. نوموړي تور لګولې صوبایي حکومتونو د پولیو مهمونو په حقله مرکز ته غلطې شمیرې ښودلې دي. د خیبر پختونخوا په بونیر ضلع کې د پاکستان پوځ لخوا لګول شوی کرفیو یا ګرځبندیز کې نن د جمعې د مانځه لپاره د 2 ساعتو یا ګنټو نرمي شوی. د پاکستان پوځ لخوا دغه ګرځبندیز یا کرفیو په سیمه کې د طالب جنگیالو د لټون لپاره لګول شوی او د 1300 ورځو راهسې په دغه سیمه کې ځایي خلک د کرفیو د لاسه د سختو مشکلاتو سره مخ دي. اخوا د پاکستان قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د 1300 ورځو راهسې پر ځای کرفیو نن ختم کړی شوی ده. شمالي وزیرستان کې دغه کرفیو په 8 مئی باندې په اف سي ځواکونو باندې د حملې وروسته لګول شوی و. او هم د خیبر پختونخوا بنو ضلع کې نن د پولیسو د ګاډي سره نږدې ترسره شوې یو بمی چاودنه کې د پولیسو په شمول لږ تر لږه 9 کسان ژوبل شوي دي. هند کې اولنۍ نتیجې ښکاره کوي چې اپوزیشن ګوند بی جی پی په پارلماني انتخابونو کې په غټه کچه اکثریت ترلاسه کړی دی او امکان دی د ګوند مشر نریندر مودي د ملک راتلونکي وزیر اعظم جوړ شي. د 13 کلونو نه په واک کې کانګرس پارټۍ خپل شکست منلی دی. بی جی پی د توقعاتو او پیشبینونو برخوا سیټونه ګټلې دي. دا په هند کې په 13 کلونو کې د یو ګوند لخوا تر ټولو غټه کامیابي ده. د ملګرو ملتونو څارونکي وایي چې په ختیځ یوکرین کې حکومت مخالف او روس پلبه ډلو د بشري حقونو د خطرناک حد پورې سرغړونه کړې. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر نبی پله نن ویلي د ملګرو ملتونو لخوا شبې پلټنې ښکاره کوي. پر په کرایمیا کې هم د لګکیو ډلو سره زیاتی روان دي. او د کینیا نیروبی ښار سره نږدې د ګڼې ګوڼې په یو مارکیټ کې شوو چاودنو کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او د 90 نه زیات ژوبل شوي دي. چارواکي وایي لومړۍ چاودنه په یو ورکوټي بس کې شوې او دویمه چاودنه همدغلته په یو مارکیټ کې شوې. د نایجیریا صدر ګوډلک جنتن شمال ختیځ سیمې ته خپله دوره ځنډولې ده چرته چې اسلام پاله یاغیانو 13 میاشت د 200 نه زیاتې د سکول جینکۍ تښتولې دي. چارواکو ویلي ښاغلی جنتن د امنیتي اندېښنو له وجې د بورنو صوبې چې بوک کلي دوره نشي کولی. د امریکې دفاع وزیر چک هیګل وایي امریکا به هر ممکن کوشش کوي چې ایران نیوکلیایي وسله ترلاسه نه کړي. نوموړي دا خبره په داسې حال کړې چې په ویانا کې د تهران او نړیوال طاقتونو ترمنځ د ایران نیوکلیایي پروګرام په سر خبرې اترې روانې دي.
The Voice of America دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دی او زو چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د سیمو د نړۍ په حالاتو باندې سلیکل شوی دی. دته زمونږ همکار مختار خلیل کتنه کړي.
نن د امریکې په نیویارک ټایمز، وال سټریټ جرنل، لاس اینجلس ټایمز او د برتانیې د ګارډین او د ټیلیګراف اخبارونو په شمول نورو ګڼو اخبارونو کې هم د هندوستان په انتخابونو کې د بھارتیا جنتا پارټۍ د ممکنه کامیابۍ په باب لا تفصیلي رپورټونه چاپ شوي دي. خو د امریکې په واشنگټن پوسټ اخبار کې د هندوستان د موجوده انتخابونو سره سره د هندوستان او د پاکستان ترمنځ په پوله د موجوده تاوتریخوالي په باب یو تفصیلي رپورټ چاپ شوی دی. په دې موضوع د امریکې د واشنگټن پوسټ د رپورټ سرخی ده د هندوستان او د پاکستان په سرحدونو ورسپزیاتی تاوتریخوالی دواړو ملکونو کې لوی فکرمندی خورا کړی ده. د واشنگټن پوسټ خبریال د پاکستان د یو سرحدي کلی نه د رالیګلی خپل رپورټ په شروع کې لیکلی دي چې د دغه کلی د خلکو د وینا مطابق تیرو لسو کالو کې د پولی د پورې غاړې نه د قلاري تر مخې دوی ښه د آرام ژوند تیرولو، خو د تیر جمعې راسي د هندوستان د توپو په دې کلی ګولهبارۍ کې یو سړی وژلی شوی دی. په تازه ورځو کې د پاکستان او د هندوستان د فوجونو ترمنځ شوی انختی د کال 2003 د ډز بندۍ نه را په دې خوا بدترینې انختی دي. هر څوک په جمعې کې په سرحدي غرایزو سیمو کې د واورې کېدو له سببه قلاري شي، خو تجزیه نگارانو اندېښنې څرګنده کړي دي چې دا خاموشي د لږو ورځو ده. رپورٹ لکی پاکستانیان وای چې په هندوستان کې هر حکومت انتخابونو کې د خلکو د مرستې حاصلولو لپاره تل د انتخابونو نه وړاندې پاکستان سره په پوله تاوتریخوالی راپورته کړی دی. خو بلخوا هندوستانیان په پاکستان تور پورې کوي چې د کشمیر د ازادۍ لپاره د جنګیدونکو توندلارو په ښکېل کولو کې پاتې راغلی دی. د هندوستان د دې تورونو په جواب کې د پاکستان تجزیه نگاران وایي چې د پاکستان فوج د ملک دننه د توندلارو په چقولو کې اخته دی او پاکستان پاکستانی طالبانو سره په جنگ کې د پاکستان تر اوسه پورې 15,000 خلک مړ شوي دي. نو په دې وجه د پاکستان په فوج هندوستان سره د ښکر اړمولو ټول تورونه بې ځایه دي. واشنگټن پوسټ خپل رپورټ کې د ګڼو تجزیه نگارانو په حواله د هندوستان او د پاکستان ترمنځ افغانستان کې د دواړو ملکونو د مفاداتو او د غرضونو خصوصي ذکر کړی دی او لیکي چې په هندوستان کې د انتخابونو د مکمل کېدو وروسته هم د دواړو ملکونو ترمنځ افغانستان کې د خپل خپل اثر رسوخ زیاتولو لپاره روانه تربورولي خونړی ثابتېدای شي. د تیرو څو میاشتو راسي د افغانستان صدر ښاغلي حامد کرزی هندوستان نه د فوجي امداد ترلاسه کولو کوششونه شروع کړي دي. د افغانستان او هندوستان ترمنځ د څه امکاني اتحاد خبرونو د پاکستان مشران بې سوره کړي دي. اخبار لیکي چې د پاکستان واکداران هغه وخت په خپل ځان ډېر غاویره شول کله چې امریکې ورته د طالبانو افغان حکومت سره خبرو اترو ته د کینولو خواست وکړو، اگر که د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ دغه خبرې ونه شوې. واشنگټن پوسټ د خپل رپورټ په اخیر کې لیکلي دي چې د پاکستان ځینې چارواکي ګمان کوي چې هندوستان د افغانستان د شخړې د ختمولو لپاره د پاکستان د کیدونکو سفارتي کوششونو نه د دنیا د پام یو په بلکولو لپاره په سرحدونو علي ګلې جوړې کړي دي. د پاکستان د خارجه معاملو یو پخوانی ستر سرکاري چارواکی ریاض کوکر وایي هندوستان سره فکر دی چې دی به یوازې پاتې شي، خو په نوي ډیلي کې د دفاعي امورو د مطالعو او د تجزیو د ادارې یو څیړنکار سوشنت سارین د ښاغلي ریاض کوکر دا خیال بالکل رد کړی دی او وایي چې په پوله د تاوتریخوالي اصلي سبب دا دی چې پاکستان د پولې د پورې غاړې نه د اسلامي جنګیالو هندوستان ته اوړېدل بندول نه غواړي. سارین وایي چې د هندوستان د مخبری د ادارو په قول په تازه ورځو کې د پاکستان لخوا سل توندلاري هندوستان ته اوړېدلي دي. ادارې وایي چې دوی د انتخابونو نه وړاندې د الغو تلغو جوړولو او په کشمیر کې د بلتون خوښو د روچتولو منصوبې جوړې کړې دي. اگر که په سیمه کې د امریکې د موجودګۍ له سببه حالات تر دې وخته پورې د خرابېدو نه بچ وو، خو اوس هر کله چې امریکې خپل ټول پام افغانستان نه وتو ته ګرځولی دی، نو په قول د سوشنت سارین پاکستان او هندوستان بیا پلو زړو حالاتو ته پستنه دي.
در وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دی تاسو د مختار خلیل صاحب چې کوم رپورټ واورېدو د غربي هیوادونو د بیلابیلو ورځپاڼو یا د آرټیکلو یا مقالو یو خلاصه به هند کې اولنې نتیجې ښکاره کوي چې اپوزیشن ګوند بی جی پی پارلماني انتخابونو کې په غټه کچه باندې اکثریت ترلاسه کړی دی او همدا غالب امکان دی چې د بی جی پی مشر نریندر مودی د ملک راتلونکي وزیر اعظم جوړ شي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هندوستان ته په کامیاب انتخابونو باندې مبارکي ورکړې ده، خو په پاکستان کې ځنی سلونکي او سفارتکاران وای د بی جی پی تیری پالیسۍ او منشور ته که وکتې شي نو راتلونکو ورځو کې به د پاکستان او د هندوستان ترمنځ په یو شمیر مسلو باندې اندېښنې راپورته کیږي. رپورٹ پہ اسلام آباد نا دریبر ریڈیو خبریالہ رابعہ پیر رکھوی.
د نریندر مودی پر کامیابی وزیر اعظم میاں نواز شریف او صدر ممنون حسین دوی ته ټلیفون کړی دی او د ټاکنو مبارکي سره سره شی هلی هم سرګندی کړی دی. بلړخته د متواتی رپورټونو تر مخه د بهرنو چار لپاره د وزیر اعظم مرستیال طارق فاطمی ویلی دی چې د هند سره به ټولې معاملې د خبرو د لارې هوارولې سي. دوم اپریل څخه تر دولسم مئی پورې په نه پړاو کې تر سره کېدونکي د نړۍ د تر ټولو لوی انتخابي عمل وو چې پکې د 55 کروڑ څخه زیات عام وګړو برخه اخیستې وه. او د هند الیکشن کمیشن تر مخه دې ځل تر ټولو زیات یعنی 6.3% ووټینګ سوی وو چې د کال 1940 کې د هغه وخت وزیر اعظم اندرا ګاندي د وژنې وروسته کېدونکي د 4.6% ووټینګ ریکارډ یې هم مات کړو. د دغه ووټونو په ذریعه د هند وګړو لس کاله حکومت کوونکي کانګرس رد کړو او بی جی پی ته د حکومت کولو موقعه ورکړه. خو د هغه نریندر مودی چې د پاکستان مخالف ګرځول کیږي د وزیر اعظم جوړېدو وروسته به د پاکستان او د هند پر اړیکو څه اثر غورځي په دې اړه پخوانی سفارتکار علي سرور نقوی وایي
اگر مینیفیسٹو کے مطابق چلے تو کچھ مسائل پاکستان کے ساتھ اور مزید بڑھ جائیں گے.
کچری په مشهور عمل وکړو نو د پاکستان سره ستونزې نوري هم سیوا کې دی سي. د بی جی پی د دغه نوې حکومت جوړې دو څخه پاکستانی سیاستانان او څېړنکاران څه خاص هیله نه لري. د بهرنیو چارو لپاره د قائمه کمیټي غړی سینیټر مشاهد حسین وایي
اگر وو واجپای صاحب کی تقلید کریں گے تو تعلقات بھی بہتر ہوں گے، اچھا ہوگا.
کچری دوی د واجپای صاحب په قدم چی نو اړی کی بشوی، خو کچری دوی د یو متصف خاص رویا خپل کړه نو دا خبره واضح ده چې اوس د بالادستی دور ختم شوی دی. هم د غشان سیډنکارا ماریا سلطان وای چې د پاکستان او د هند ترمنځ حقیقي ستونزې موجود دي او دا فکر د دواړو هیوادونو سیاسي مشرانو ته کول دي چې هواری غواړي او کنه، ولې چې کشمیر، سیاچین او د اوبو هغه ستونزې دي چې پرې د هند د نوي حکومت راتلو سره به هم کار کول ضروري وي. بل اړخته پخوانی سفارتکار شیرین رحمان د یو ټویټ د لارې د نریندر مودی او د بی جی پی د کامیابۍ په اړه هیله څرګندوي چې د دې دغه درانه ګټه به د دوی د پاکستان سره د امن عمل مخ په وړاندې بیولو لپاره قوت او اعتماد ورکړي. څېړنکاران دا هم وایي چې بی جی پی که څه هم سخت دریځه ډله ګرځول کیږي، خو په تیرو وختونو کې چې کله هم بی جی پی حکومت ترلاسه کړی دی نو د پاکستان سره یې د ښه اړیکو هڅې کړي دي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
در وایس اف امریکا ډیو ریډیو دې زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خپل غبانی اوري. د افغانستان د انتخابونو خپلواک کمیشن تر مخه افغانستان کې د 5 اپریل په انتخابونو کې د هیواد په خوانی خارجه وزیر عبدالله عبدالله په 75% رایو ترلاسه کولو سره په اول نمبر او بل صدارتي امیدوار اشرف غنی احمدزی په دویم نمبر باندې. د خپلواک انتخابي کمیشن د چیرمن یوسف نورستانی وینا ده چې اشرف غنی په دغه ټاکنو کې 1.6% رای ترلاسه کړې دي. د دویم پړاو انتخابونو په حق لباندې نوموړي ویلي دي دوی هیله څرګندوي چې ټول ګوندونه به د دویم پړاو انتخابونه ومني. رپورټ پی د افغانستان نه د ریډیو خبریال کمال سرات راکوي.
دی افغانستان دی جمهوری ریاست یا دی صدرتی انتخاباتو دی پارا چی اتو کاندیدانو زنونه کاندید کړي ول یو یو هم په دی ونه توانید چې 50 جمعیاو یا ل 50% ډیر رای یا وټونه یوسی، نو په دی اساس انتخابات دوهم دور ته ولاړل او په دوهم دور کې با ډاکټر عبدالله عبدالله او ډاکټر اشرف غنی احمدزی مقابله ته سره وزي. دا خبره د انتخاباتو خپلواک کمیسون مشر یوسف نورستانی په خبری کانفرانس کې وکړه او دای هم وویل چې د دوهم دور انتخابات به د جون د میاشتې په 14 نیټه کیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دغه اعلان هرکلی ټولو کاندیدانو وکړ. خو دوه وتلو کاندیدانو ډاکټر عبدالله عبدالله او ډاکټر اشرف غنی احمدزی پرې خبری کانفرنسونه ورکړل او خپل رسمي دریځونه یې له خبریالانو سره شریک کړل. په دې اړه ډاکټر عبدالله عبدالله چې تر ټولو ډېرې رایې وړې دي وویل چې که د لومړي دور رایې یا ووټونه په سمه توګه شمرل شوي وای، سمې او ناسمې رایې سره جوده شوي وه، نو دوی پکې ګټونکي وو او د دوهم دور هیڅ اړتیا نه وه. له دې سره سره د انتخاباتو له خپلواک کمیسون نه وغوښتل چې د دوهم ځل په انتخاباتو کې باید سم دقت وشي او درغلیو ته څوک پرې نه ږدي.
نه به خاطر اینکه ما نتایج نهایی را زیر سوال ببریم، هنوز هم ما خواستار جوابهای قناعت بخش در
دی وای مونږ دا خبرې د دې لپاره نه کوو چې د انتخاباتو نتیجې تر سوار لاندې راولو، خو مونږ دا خبرې د دې لپاره کوو چې په راتلونکي کې باید د درغلیو مخه ونیول شي. اړوند ادارې باید خپلې چارې ښې پر مخ بوزي او قانون په سمه توګه عملي کړي. له دې سره سره بل مخکښ کاندید ډاکټر اشرف غنی احمدزی هم ورته خبرې وکړې او زیاته یې کړه چې د لومړي دور انتخاباتو کې د دوی ډېرې رایې ورکې شوې دي او دا یې هم وویل چې په دوهم دور کې باید چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د درغلیو مخه ونیسي او هغه کسان چې د لومړۍ دورې انتخاباتو کې درغلۍ کړې دي هغه باید بندیخانو ته واچول شي.
ضرور است کسایی که با اراده ملت بازی میکنند زندان ببینند و بدانند.
دی وای دا ډیره ضروری خبره ده. هغه کسان چې د ملت له ارادو سره لوبي کوي هغه باید چې زندانونو ته واچول شي او په دې باید پوه شي چې نور نو خلک د درغلیو تکت نه لري. موږ شفاف رڼه انتخابات غواړو او باید چې اړوند ادارې د شفافو انتخاباتو په ترسره کولو کې پوره پوره کار وکړي. که څه هم اوس خو انتخابات دوهم دور ته ولاړل او د نوموړو دوو کاندیدانو ترمنځ به د جون په 14 نیټه باندې مقابله کیږي، خو د دوهم دور هرکلی د کورنیو ادارو تر څنګ ځینو نړیوالو ټولنو هم کړی دی. ملګرو ملتونو ویلي دي چې دوی د انتخاباتو خپلواک کمیسون د پریکړې هرکلی کوي او تر څنګ دا هم ویلي چې ټول خلک باید د دوهم دور په انتخاباتو کې ګډون وکړي او خپل ووټونه وکاروي. همداشان په افغانستان کې د امریکې سفارت هم ویلي دي چې دوی هم د کمیسون د پریکړې هرکلی کوي. د امریکې سفارت دا خبره هم کړې ده چې دوی د شفافو او رڼو انتخاباتو پلوي دي. کمال صدات، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
در وایس اف امریکا ډیبر ریډیو د زو د پاکستان تر ټولو غټ اقتصادي خار کراچي اړخته چرته چې پولیسو په هغه کور باندې چاپواله ده چې پکې د 1400 کالو یو جنۍ واده کړې شوې ده. د سن صوبه د قانون تر مخه یو جنۍ د 1400 کالو نه وړاندې نشي واده کېدلی. دغه جنۍ نن عدالت ته هم وړاندې کړل شوې ده. ریپورت پی د کراچی نه د ریبر ریډیو خبريال فضل عزیز را کوي.
د کراچی خار د کلیفتن تانه خزینه ایس ایچ او غزاله وای د 14 کلنی جنۍ اریبا د تر په شکایت چې په زوري د کم عمره او ریری باده کیږي مونږ د گیزری په علاقه کې چاپا وهلا. ډیبر ریډیو سره خبرو کې نو موړی اویل د واده د پاره په موقع سلور کسان را جمع او د جنۍ واده د هغې د بل تر د زوی سره قبول شو.
تو انہوں نے کہا کہ جی میری عمر 14 سال ہے اور میری آج شادی ہو رہی ہے. تو ہم نے کہا تمہاری اپنی مرضی سے شادی ہو رہی ہے. تو اس نے کہا جی میری مرضی سے شادی.
دا وای د جنۍ نه د عمر د تپوس په جواب کې راته هغې اویل زما عمر 14 کال دی او واده می پخپله خوخ کیږي. خو نو موړی زیاته کړه د جنۍ مور راته خپل نوم غلط وخایلو او د واده په اړه یې دروغ وویل او نکاح نامه یو میاش وړاندې جوړ کړی شبی با چې هغه هم د جالی ملا په نوم جوړه ده. ځکه جنۍ مونږ تانې تراوسته او د استغاثې سره مو عدالت ته وړاندې کړه. غزاله ویل عدالت د جنۍ د عمر معلومولو لپاره د میډیکل رپورټ امر وکړو او چې رپورټ مخې ته راشي د هغې وروستو به نور کاروایی کولی شي. د اردو یونیورسټۍ د قانون د سانګې استاد اقبال شاه د واده د پاره د موجوده قانون په اړه وایي
1929 کې چې کوم میرجک شو د واده قانون پاره کې د الګ د پاره 14 کاله او د جنۍ د پاره 14 کاله لیکل شوی دی. دغه شانت چې مونږ کله ایلی قوانین فیملی لاس ته راځو په هغه کې د الګ او جنۍ د پاره چې کوم دی هغې کې د الګ د پارم اتلس کاله دي او د جینۍ د پارم د میرج ایکټ چې کوم 16 ایئرز دي همدغه چلیږي، شپاړس کاله د جینۍ د پاره چلی.
یاد دې وي نږدې اتلس ورځې وړاندې سندھ اسمبلی په کم عمرۍ کې د واده په اړه په متفقه توګه یو بل پاس کړی او په دغه بل کې د واده کم عمر اتلس کاله ټاکل شوی دی او په خلاف ورزی یې درې کاله به مشقت قید او د 15,000 روپۍ جرمانه مقرر کړی شوی ده. د یادونې وړ ده چې سندھ اسمبلی دغه بل په داسې حال کې پاس کړی وو چې نږدې دوه میاشتې وړاندې د اسلامي نظریاتي کونسل مشر مولانا محمد خان شیرانی ویلي وو چې په اسلامي تعلیماتو کې په کم عمرۍ کې په واده هیڅ بندیز نشته او په کم عمر کې یې په واده د بندیز غیر اسلامي ګرځبلو ویلي وو. د اسلامي نظریاتي کونسل د مشر په دغې خبره د انساني حقونو او زنانو د حقونو د پاره کارکوونکو تنظیمونو لخوا سختی نیوکی شوی وی. قانون پوها اقبال شاه بیا د شرعی واده په اړه وای:
اوس دلته زموږ سره دوه خبرې دي. ستا عین دا وای چې یو قانون بم داسې نه جوړیږي چې هغه د شریعت د لاس سره متصادم وي. اوس موږ کدا ګورو چې شریعت خو په واده باندې بندیز نه لګی لکه څنګه اسلامي نظریاتي کونسل چې ویلی دي. سوال نه دی چې د هغې د پاره د ولی انتخاب چې دغه ضروری دی، یعنی که په ماشومتوب کې د الګ یا د جینۍ واده کیږي نو مور پلار به دغه ولی جوړی.
نو مبړي زیاته کړه د جینۍ د شپاړو سکالو او هلک د اتل سکالو نه په کم عمر کې د واده په وخت خپل مرزي هم نه قبليږي. هغه زیاته کړه کچرته دغه رنگ کې سوشي لکه تازه چې په کراچۍ کې شبه دی په هغه کې بیا د جینۍ او هلک د مور پلار یا دغه عبادت جوړونکو په ضد د اغوا دروغوي او دغه رنگ نورې دفي لګولې شي او په هغه مقدمه درج کیږي. فضل عزیز، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، کراچی.
وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے زمنگا دا یو ساتا خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ڈی سی نه نیخ پنی غبانی آوری او ساستا یو رپورٹ پلان دکھو دا نلیوالی دا ورلڈ بینک یا نړیوال بینک یو رپورٹ وایي چې په پاکستان کې 80% خلک یقین کوي چې په ملک کې کرپشن په هر ځای کې خور دی. په پاکستان کې یو شمېر سلنکاران او تاجر پیشه خلک هم وایي چې په پاکستان کې په غټه کچه باندې بډې رشوتونه اخیستل کیږي. رپورٹ پہ د سیمینا د ریډیو خبریال احسان محمد خان را کوي.
دا عالمی بینک دغه راپور د کنټری پارتنرشپ سټراتیجی یا سی پی ایس پروګرام په نوم مخې ته راغلی چې د دغه پروګرام د لارې عالمی بینک پاکستان ته د 2016 نه تر 2018 کال پورې 11 بلیونه ډالر قرضه او مختلف پروژو لا کومک په توګه فنډونه جاری کوي. د عالمی بینک تر مخه پاکستان د حکومتي کارکردګۍ په اساس په نړۍ کې د ټولو کمزورې پاتې دی او د 2001 کال وروسته نور هم مخ په لاندې روان دي. عالمی بینک سرګند کړي چې د غوړه او ښه کارکردګۍ په اساس نه خو حکومتي ادارو کې د ستاینې او ترقۍ کوم لار شته او نه د بډو رشوتونو او خرابې کارکردګۍ په بنیاد د سزا یا احتساب کوم مثال موندل کیږي. د معاشي او اقتصادي چارو څېړنکار اکرام هوتی په وینا چې د عالمی بینک دغه راپور 100% رښتیا دی او د دې مطلب دا دی چې دلته د ترقۍ په نوم غبن روان دی.
کما خرچه چې دی رښتیا په خپل ډیفنس، په خپل استابلیشمنت باندې، په خپل ډیولپمنت باندې کوي، نو چې موږ تقریبا دی کرپشن کوي، نو د دې مطلب هم دا شو چې دا پیسې ټول نه ډیفنس ته وي، نه استابلیشمنت ته وي، نه ډیولپمنت ته وي، بلکې دا ټول دی غبن کوي. داسې دنیا کې شاید بل ملک نشته چې د هغې تقریبا 90% کرپشن وي د خرچې، نو دې مطلب دا دی چې ریاست وجود نه لري.
عالمی بینک زیاته کړي چې په هیواد کې د امنیت خرابې وځي له امله بارنۍ نړۍ څخه سرمایه کاری نشي کېدلی او په خصوصي توګه د هیواد هغه برخې چرته چې ترهګري او ناکلاري زیاته شوې، په دغه سیمو کې غربت او بدحالي نوره هم سیوا شوې. د هند، پاکستان او افغانستان د تاجرانو د سازمان یو مشر او د اقتصادي چارو نومیالی ماهر سینیټر الیاس احمد بلور په وینا د ترهګرۍ له وجې نه یوازې بارنۍ سرمایه کاری ودرېدلې، بلکې خپله پښتانه تاجران او کارخانه دار هم د سیمې په تیښته دي. په دې اړه نوموړی زیاتوي.
د رپورټ کې کوم یو خبر د سکیورټي والا دی هغه 200% ټیک دی. په وسالنه فلور میاشت جنوري نه اپریل پورې او دې میاشت جنوري نه اپریل پورې د پښتو مخالف ګر چې کوم ما سره غلي دي هغه د دې چې هغه کرایم ریټ دی 40% انکریز شوی.
پاکستان په نړۍ کې هغه هیواد دی چې د خپل مجموعي بجټ نږدې 80% د دفاع یا فوزی خرصونو د پاره مختص کوي. د قامی احتساب بیرو د دغه داوی تر مخه چې روزانه په بنیاد تر 12 بلیانه غبن تر سره کیږي. سیړنکار اکرام هوتی په وینا چې د دې نه داسې سرګندېږي چې هیواد د خرصونو په نوم غبن او غلا ته لار هواره کړي او په داسې کې مخنیوي کول ګران دي.
نو اوس په پاکستان کې صورتحال دا وی چې دوی قرضه اخلي او هغه غبن کوي. یعنی هغه بجټ چې هغه کې قرضې د ټول نه سیوا دي لکه درې مسلو نیمه حصه چې هغه قرضې واپسي ده او هغه بجټ کې دي بیا 90% دی لګیا دی کرپشن کوي لکه پیسې جبتا دي. نو دا صورتحال ډېر خطرناک دی. په داسې صورتحال کې یعنی چې ریاست هم بیا وجود نه لري. نو هغه قوتونه چې کم قوتونه په نامه باندې کار کوي او د ریاست
دا عالمی بینک تر مخه ترهګرۍ او بې انصافۍ له وجې غربت په زیاتېدو دی او د تحفظ د نشتوالي له وجې په پرمختیایي او ترقیاتي هڅو هم ډېر بد اغېز پرېوتی. راپور د ماحولیاتي بدلون هم ذکر کړی چې د کومې تر مخه پاکستان په راروان وخت کې د خراب صورتحال سره مخ کېدی شي. د دې ترڅنګ د آبادۍ زیاتوالي، د بې کابو ښاریو زیاتېدل او د اوبو کمیزې هم لوی ستونزې ګرځولې دي. احسان محمد خان، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، پیښور.
او تاسو بلند کوو د واشنگتن اداریا.
د افریقي د سب سهارا سیمې د ملکونو په ترقۍ کې د پرتو خندانو ځینې یو لوی خند د بجلی نشته. د افریقي د سب سهارا سیمې تقریبا 80% آبادی چې 80 کروڑ نفر جوړیږي د بجلی د نعمت نه محروم دي او په دې وجه دوی د خپلو کورونو د روښانه ساتلو دپاره د ګرانې بیې د بجلی په پیدا کولو مجبور دي، کومه چې غیر صحتمند هم ده. دوی په کارخانو کې جوړ د بجلی جنریټرې په ډیزلو چلی او د کورونو دننه د اخلي پخلي دپاره لرګي بلی چې ډیر لوګی کوي. همدغه وجه ده چې صدر اوباما په تیر اوړي کې افریقی لا د بجلی په نوم د یوې منصوبې اعلان کړی دی. د دې منصوبې تر مخه به د افریقی په سب سهارا سیمه کې د ډیرو خلکو بجلی نصیب شي. امریکا د دې مقصد د حاصلولو دپاره حکومتونو، نړیوالو او افریقانو باپاري ادارو، این جی اوز او د عالمی بینک، یورپی یونین او د افریقی د ترقیاتی بینک په شمول نور ډیرو ادارو سره په شریکه د کار کولو تر مخې امید لري چې د بجلی د رصد د موجوده گریډونو وستوان بزیاد کی او افریقی ته د بجلی ورکولو د منصوبې لاندې به واړه گریډونه او د گریډونو نه علاوه داسې نظام قائم کړی شي چې سیمې ته به بجلی ورکولی شي. د توانایی د ډیرو امکاني وسیلو برابرسیره کولو افریقی له د بجلی منصوبې د وړاندې نه د بجلی زیات پیداوار شروع کړی دی. په دې وسیلو کې نمر، هوا، اوبه، د ځمکې د لړمون نه حاصلونکې حرارت او د افریقی د پریمانه قدرتی ګیس وسیلې شامل دي. امریکې تر اوسه پورې د قرضو د ضمانتونو د مربوطې مرستې او د امریکې د 12 سرکاري ادارو د ماهرانو په شکل کې د 2 ارب ډالرو نه د زیات امداد سینه ټپولې ده. دینه علاوه د امریکې د سمندر پورې سرمایه کارۍ کارپوریشن او پی آی سی چې مخ په ترقۍ ملکونو کې د اهمو مسلو د اوارولو دپاره د سرمایې یو ځای نه بل ځای ته په رسولو کې لاس امداد کوي، افریقی ته د بجلی ورکولو د منصوبې 5 وړومبو کالو لا د 1.5 ارب ډالرو ورکولو لوس کړی دی. د نوې صدۍ په نوم ملینیم چیلنج نومي کارپوریشن په دې رقم کې نور 1 ارب ډالر اچولی دي. دین علاوه نړیوالې ترقۍ د پاره د امریکې اداره یو ایس ایډ با 215 میلیونه ډالر ورکوي. نن ورځ افریقی ته د بجلی ورکولو د منصوبې په لار کې پروت اخیری رکاوټ هم لرې کېدو والا دی او دا رکاوټ د دې منصوبې د کانګرس لخوا د تصدیق کېدو خبره ده. د امریکې د کانګرس په دواړو ایوانونو کې د دواړو پارټو پارلماني غړي د دې منسوبې مرسته کوي. یو ځل چې د دې منظوري وشي نو صدر اوباما به دستخط کوي. د افریقې په سب سهارا سیمه کې بجلی د کار باپار د خیرازای د پاره ډیره ضروری ده. د دې په برکت د نازکو دوایانو د خوندي ساتلو د پاره شفاخانی آبادی وي، طالب علمان په رڼا کې د سبق ویلو جوګه شي، او خلک به د اوږدو تیارو نه رڼا ته راوځي. افریقې ته د بجلی ورکولو منصوبه به یقینا چې د سیمې د خلکو دنیا بدله کړي.